مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره یم. د افغانستان د روان حالاتو او په سیمه کې د اوسني وضعیت په اړه ریپورټونه او مطالب د دې خبرونې په ترڅ کې چې تر 5 بجو پورې دوام کوي اوریدلای شي. خو په سر کې حسیب شهید د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د قانونو کشف او تثبیت لپاره 500 میلیونه ډالره پانګې ته اړتیا ده. په کونړ ولایت کې ځایي چارواکي وایي چې نن د دغه ولایت په بیلابیل ولسوالۍ وګې د بهرنیو ځواکونو په اډو د توغندیو حملې شوې دي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه هیئت نن د تیبتیانو د تبعید شوي رهبر دلای لاما سره ګوري. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د قانونو کشف او تثبیت لپاره 500 میلیونه ډالر پانګې ته اړتیا ده. د قانونو وزیر نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په دې هیواد کې ډیر او بیلابیل قانون شته. خو د موندلو او خصوصي سکتور ته د سپارلو لپاره حکومت باید په دې برخه کې پانګه واچوي. له بل لوري د قانونو وزیر وایي چې د لوګر د مس عینک په کان کې د ماین پاکۍ کار په چټکۍ سره دوام لري. انجینر ابراهیم عادل وویل که څه هم په مس عینک کې چینایي کمپنۍ خپل کارونه پیل کړي خو اساسي کاروایی هغه محل پیل شي چې د سیمه له ماینونو څخه پاک شي. د لوګر د مس عینک په سیمه کې د تیرو جګړو له محله ماینونه پاتې دي. خو د ماین پاکولو کار یې د ایم ډی سي د ماین پاکۍ موسسې لخوا روان دی. په کونړ ولایت کې ځایي چارواکي وایي چې نن دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو په اډو د توغندیو حملې شوې دي. د کونړ د امنیه قمندان خلیل الله زیایی د ازادي راډیو ته وویل چې د حملې د واټپور مانوګۍ او اسمر ولسوالیو کې شوې دي خو هیڅ یو توغندی په خپل هدف نه دی لګیدلې. له بل لوري زبیر صدیقي چې ځان د حزب اسلامي ویان بولي له رسنیو سره په یو ټلیفوني تماس کې ادعا کړې چې په دې راکټي حملې کې چې د دوی لخوا شوې بهرنیو ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده چارواکو اذا به بنسټه بللې ده. اخوه د غزنی امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار وخت د دې ولایت د قرهباغ ولسوالۍ د نوروز خېلو پر امنیتی پوسټي حمله شوې چې یو حمله کوونکی وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د غزنی امنیه قماندان مل پاسوال خیال بشیرزی د ازادي رادیو ته وویل چې پر امنیتی پوسټ سهار 15 بجې حمله شوې چې له حملې وروسته د دواړو لورو ترمنځ نښتی یو ساعت دوام کړي. دی وایي له حملې وروسته یو کورولا دوله موټر او یو موټر سایکل د حمله کوونکو څخه پاتې شوې دي. امنیه قومندان په دې نخته کې د یو پولیس د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. د نوروز خېلو پر امنیتی پوسټ د حمله مسؤلیت په سوالو طالبانو په غاړه اخیستی او ویلي دي دغه یو وایان زبی الله مجاهد ویلي چې په حمله کې څلور پولیسان وژل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن یې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې په زیاته اندازه کې نشه یي توکي نیولې دي. دغه وزارت لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې دا نشه یي توکي نن د امریکا د سفارت د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې له ځانګړو ځواکونو سره په ګډه نیول شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په نیول شویو نشه یي توکو کې 100 کیلوګرامه اپیم، 200 کیلوګرامه نوشادر، 300 کیلوګرامه مورفین او 10 کیلوګرامه هیروئین شامل دي. په لامه کې دا هم ویل شوی دي چې دغه عملیاتو پر مهال 2 میله کلاشینکوف او یو مشکوک کس هم نیول شوی دی. په لامه کې شک خودل شوی چې خای نیول شوی کس د نشي توکو یو ستر قاچاقړون کې وي. دا تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه اوسم په مکړه د سیمه او نړۍ خبرونه ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ل پاکستان را رسیدلی رپورټونه وای نن سهار وختي په شمالي وزیرستان د مشکوکي امریکایي بي پلوټ الوتکې په هوایي حمله کې څلور وسلوال وژل شوی دي. عین شاهدان وای په حمله کې د وسلوالو یو موټر په نقشه سوی وو. دوی ویلي داسې ښکار کوي چې دا وسلوال بهرنیان دي. د 13 اگست په میاشت کې د بي پلوټ الوتکې په یو ورته حمله کې د پاکستانیو طالبانو مشر بیت الله مسعود وژل شوی وو. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال د ځای خلکو په حواله وای د حمله د شمالي وزیرستان په میرلي علاقه لري کې په یو کور سوی او په وژل شوی سربیره تک سان زخمیان دي. داسې څرګندېږي چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د خبرو یو نوی کیسه خبر کړی. د امریکا خلکو ته خطاب په نامه د پیغام د القاعده شبکې د ملاتړو پر ویب سایت خبر شوی. دا کسټ اصلي تر اوسه نه دی تثبیت شوی خو بن لادن په خوښوي القاعده ځکه د امریکا مخالفت کوي چې دوی د اسرائیل ملاتړ کوي. بن لادن وای د عراق او افغانستان جګړې د اسرائیلو په اشاره روان دي او دا جګړې د سترو کمپنیو په ګټه دي. د ویلي د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د شخړې نسبندولای د اوسامه بن لادن د خبر دا کیسټ په امریکا د سپتمبر د 18مې تروریستي حمله څخه څو ورځې وروسته خبر شوی. په دې حمله کې لشت لږه درې زره تنه وژل شوی. د القاعده شبکې مشر د جون په میاشت کې هم یو کیسټ خبر کړ او د نړۍ مسلمانانو ته په قاهره کې د جمهور رئیس اوباما وینا غندلې وه. د اوسامه بن لادن ځای نه دی معلوم، خو کارپوهان وایي شایي د افغانستان او پاکستان د سرحد په اوږدو کې په غرنیو سیمو کې پټ وي. منځنی ختیځ د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازی جورج میچل وایي هیله مند دی چې په څو راتلونکو ورځو کې به د اسرائیلو له مشرانو سره د خبرو پر مهال داسې و توافق ته ورسیږي چې له مخې به یې د اسرائیلو میشت ځایونه بند سي او د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ به د سولې خبرې بیرته پیل سي. میچل د اسرائیلو له جمهور رئیس شمن پریس سره په بیت المقدس کې د خبرو پر مهال وویل د یو تړون د رامنځته کولو لپاره چې د ده په وینا ډېرې ناهله مسئلې په کښې کې مطرح کېږي سخت کار کوي.
reached agreement on many outstanding issues.
دا وایي په داس حال کې چې موږ لا تر اوسه د ډیرو مهمو ناهلو مسلو په سر کوم توافق ته نه رسیدلی. په دې اړه سخت کار کوو. په حقیقت کې اسرائیلو ته پروانه اونۍ کې زما د سفر مقصد هم د دې کار سرته رسول دي. جورج میچل چې د یکشنبه په ورځ اسرائیلو ته ورسید په هغه تړون یا معاملې کار کوي چې له مخې به اسرائیل په لویدیځ غاړه کې د یهودانو د میچځایونو جوړول بند کړي او عربي هیوادونه باید د اسرائیلو د پرسمیت پیژندلو لپاره لومړني ګامونه واخلي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس چې ټاکل سوی د سهشنبه په ورځ د جورج میچل سره وګوري وایي تر هغې چې اسرائیل د میچځایونو جوړول بند نه کړي د سولې خبرې برته نه پیلوي. له بلې خوا د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي ټاکل سوی وه چې منځني ختیځ ته د امریکا خاص استازی جورج میچل نن له نتنیاهو سره وګوري، خو دا کتنه د سهشنبه ورځې ته وځنډول سوه. د نتنیاهو دفتر ویلي صدر اعظم به نن په هوایي پیښه کې د وژل شوي اسرائیلي پیلوټ بریدمن اسف رامون په جنازې کې ګډون وکړي. دغه پیلوټ فضا ته د اسرائیلو د لومړني تللي پیلوټ ایلن رامون زوی دی. ایلن رامون په 2003 میلادي کال کې هغه مهال له نورو اووه تنو فضایي پیلوټانو او عملې سره وژل سوی و چې د کولمبیا پاناما هوایي بیړۍ یې ځمکې ته د راتلو پر مهال د امریکا د ټکزاس ایالت په فضا کې وچاودله. رپورټونه وایي چې له بند څخه د عراقي ژورنالیست منتظر الزیدی خوش کېدل ځنډول سوي. منتظر الزیدی هغه عراقي ژورنالیست دی چې تیر کال په بغداد کې د متحدو ایالاتو جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په بوټونو وویشت او له دې سره تقریبا په ټوله نړۍ کې وپیژندل سو. منتظر الزیدی باید نن خوشی سوی وای، خو د ورور د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا مسله تر سهشنبه پورې وځنډول سوه. منتظر الزیدی د امریکا پخوانی جمهور جورج دبلیو بوش نه یوازې دا چې په خبري کنفرانس کې په بوډونو ویشته و، بلکې په عراق د حملې په خاطر یې د سپي خطاب ورته کړی و. دی عراق ته د ورغلي میلمه رئیس دولت ته د سپکاوي په خاطر په درې کاله بند محکوم سوی و، خو وروسته یې د بند موده راکمه سوه. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس براک اوباما مسله کاران نن تبتیانو له مذهبي او سیاسي تبعید شوي رهبر دلای لاما سره ګوري. دا په داسې حال کې ده چې دلای لاما شایي راتلونکې میاشت متحدو ایالاتو ته سفر وکړي. د دلای لاما یو ویاند ویلي چې د سپینې ماڼۍ د سلاکار په شمول درې لوړ رتبه امریکایي چارواکي نن د هند په درمسالا کې چیرته چې د تبتیانو د تبعید شوي حکومت مرکز دی له دلای لاما سره ګوري. د دواړو لورو ترمنځ د دې تقریبا دوه ساعته خبرو جزئیات نه دي څرګند سوي. په 2008 کال کې له دلای لاما سره د امریکا د ولسي جرګې د رئیس نانسي پلوسي تر لیدو وروسته د اول وار دی چې په دومره لوړه سطحه امریکایي مقامات له دلای لاما سره خبرې کوي. او د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز وایي روسیې د ټانکونو او الوتکو ضد مزایلو په شمول د روسي ساخت نورو وسلو د اخیستلو لپاره د 2.2 میلیارد ډالرو مرستې موافقه ورسره کړې ده. جمهور رئیس چاویز پرون په خپله اونیزه تلویزیوني وینا کې ویل د وسلو د اخیستلو دا موافقه له روسي مقاماتو سره د هیواد ته د خپل روسي سفر پر مهال کړې. د ویلي چې د جنگي جټ الوتکو ضد او د کښتیو د مزایلو سیستم هم د وسلو په دې لیست کې شامل دی. جمهور رئیس چاویز ویل د کولمبیا له وروستۍ پریکړې وروسته چې امریکایي قواوو ته د کولمبیا په پوځي اډو کې د زیات حضور د ورکولو ژمنه کوي د هیواد له تهدید سره مخامخ دی. البته جمهور رئیس چاویز زیاته کړه چې دا وسلې د ځان دفاع لپاره خلی او کوم ځانګړي هیواد ته تهدید نه دی. جمهور رئیس چاویز وایي باید د روسیې له حکومت څخه د دې 2.2 میلیارد ډالر پور په خاطر مننه وکړو. موږ زده کړې او روغتیا ته پر هر څه اولویت ورکوو او د دې لپاره د وسلو درلودل ضروري دي. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز زیاته کړه د روسیې په مرسته د سولې هدف لپاره د اټومي انرژي تولید ته متحد دی، خو د اټومي وسلو له تولید سره مخالفت کوي.
څلور بچي او لس دقیقې دي. په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د امریکا د ستراتیژي په باب یو مطلب درته لرو. له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وخت نه مخکې وتلو په اړه د یو شمېر لویدیځو سیاسي کارپوهانو نظرونه هم په یو ریپورت کې خپرو. په باګرام کې افغان زندانیانو ته د ځینو ستونزو د ځینو حقونو د ورکولو په اړه د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان له مشر سره مرکه اورېدلی شي. ملګرو ملتونو د جګړو پر ښکېلو خواو غږ وکړ چې د سولې په ورځ د تاوتریخوالی نه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای ډیر شر به په خیبر دره کې د لشکر اسلام د ډلې د مشر منګل باغ راتلونکي او سرنوشت هم د بیت الله مسعود په شان وي. د سیمې د حالاتو په اړه د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف څرګندونې کړي چې زموږ د خبریال په ریپورت کې به واورو. او زموږ سیمه زموږ مینه ونیس پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې خپرېږي. د امریکا وال سټریټ جرنال ورسپانه د افغانستان په حق لوي تحلیلي مقاله کې وایي یوازې یو غوڅ او قاطع ځواک په افغانستان کې بریالی کېدای شي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې ګڼ شمېر امریکایان اوس په دې کې شک لري چې په افغانستان کې به د امریکا پوځي حضور ګټور وي او کنه، او آیا دغه جنگ د ګټلو دی او که څنګه. امریکایان وایي نه یوازې دا چې په دې باور دي چې دغه جنگ ګټي، بلکې په دې باور دي چې له دې پرته بل لار هم نه لري. سلطان محمد سرور دغه مقاله خلاصه اوروي.
وال سټریټ جرنال ورسپانه وایي چې امریکا ځکه په افغانستان کې جنگ پیل کړ چې په امریکا باندې د سپتمبر 12 د بریدونو علت دا و چې د طالبانو رژیم په هیواد کې القاعده شبکې ته خوندي ځای ورکړی وو، او امریکا ځکه دغه جنگ ته دوام ورکړی چې طالبان چې اوس هم له القاعده شبکې سره ائتلاف لري بیا غواړي په دغه هیواد باندې خپل بیرحمه واک خور کړي او افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل کړي. او د امریکا ګټه په څرګند ډول ایجابوي چې د دغه سي یو حالت د راتګ مخه ونیسي. خو یو زیات شمیر مبصرین په شمول دغه کسانو چې عراق ته د نورو ځواکونو د استولو مخالفت کاوه او غوښتل چې امریکایي قواوې باید له دغه هیواد ووځي، اوس دا اعلانوي چې د افغانستان جنگ د ګټلو نه دی. کچری دوه درې کاله په خوا د عراق په اړه دغه مبصرینو نظر منل شوی وای، نو په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو ناکامي به یو لوی مصیبت رامنځته کړی وای. ورسپانه زیاتوي دغه راز کچیرې امریکا په افغانستان کې ناکام شي، نو دا به د تروریزم ضد جګړې په اصلي جبهه کې نه یوازې د امریکا د ولس لپاره یو سخت ناکامي وي، بلکې د گاونډي اټومي پاکستان وضع به نور هم خراب شي. ورسپانه وایي هغه کسان چې د افغانستان د جنگ په ګټلو بې باوري دي او په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري، د دوی نظر د عراق په اړه هم غلط ثابت شو او د افغانستان په اړه هم غلط دی. وال سټریټ جرنال لیکي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو غوښتنې له هر څه د مخه په جنگ کې زموږ ناکامي منعکسوي. له اتکلن جنگ وروسته امریکایي ولس د تلفاتو زیاتوالی ویني او داسې کومه نښه نه لیدل کېږي چې د جنگ وضعیت به زموږ په ګټې بدل شوی وي. نو په افغانستان کې د امریکا د بریالیتوب په اړه د دغو کسانو شک او تردید طبیعي دی، او موږ باید دغو کسانو ته مستقیم او څرګند ځواب ورکړو. امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنال زیاتوي چې په افغانستان کې زموږ مشکل دا نه دی چې طالبان ګني ولسی ملاتړ لري، دوی په خلکو کې محبوبیت نه لري. مشکل دا دی چې په افغانستان کې په تیرو اتو کلونو کې جنگ سم اداره شوی نه دی او کم منابع ورته تخصیص شوی. ورسپانه لیکي کله چې امریکا په 1990 کلونو کې یو ځل افغانستان ته شا کړه، نو نتیجه یې په امریکا باندې د سپتمبر 12 بریدونه شول. اوس حداقل موږ په افغانستان کې یو ښه ستراتیژي او ملکی او پوځي مشران لرو چې دغه ستراتیژي تطبیق کړي. وال سټریټ جرنال ورسپانه وایي چې دا یو ضروری جنگ دی او اوس د دې وخت دی چې د بریالیتوب لپاره قاطعانه او غوڅ ځواک وګمارل شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
دا ازادي رادیو ده. په داسې حال کې چې په لویدیځ کې د افغانستان له ماموریت سره ولسی ملاتړ مخ په کمېدو دی او ځینې کسان له دغه هواده د ځواکونو د ایستلو خبرې کوي، یو شمېر لویدیځ کارپوهان او مقامات له افغانستان د ماموریت تر بشپړېدو مخکې د ځواکونو ایستل د افغانستان او سیمې لپاره ناورین بولي. د دغو کارپوهانو نظرونه چې په لویدیځ خبري اژانسونو کې خپاره شوي دي عصمت سروان را اوروي.
د سیاسي چارو لویدیز کارپوهان او مقامات وایي له افغانستان څخه د لویدیځو ځواکونو بې وخته وتل په سیمه کې د ناورین د رامنځته کېدو خطر لري. افغان او لویدیز مقامات وایي د دې پراخې بې ثباتۍ د پای ته رسولو لپاره پکار ده چې لویدیځوال حتی د افغانستان له پولو د باندې د اتومي پاکستان او د القاعده شبکې د اصلي اډو په شمول په سیمه کې حضور پراخ کړي. دا مقامات استدلال کوي او وایي تر څو چې په سیمه کې ثبات نه وي راغلی چې د پوځي حضور کمیدو ته اجازه ورکوي بل لار نشته. له 2001 کال را په دې خوا چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې په نتیجه کې د طالبانو رژیم پرځول شوی، اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات دي او له همدې کبله په امریکا او اروپا کې له دې جګړې سره ولسی ملاتړ مخ پر کمیدو دی. په پاکستان کې د بریتانیا پخوانی سفیر هیلری سینوت د بریتانیا د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ له لوري په یو کانفرنس کې چې د شنبه په ورځ په جنیوا کې جوړ شوی و وویل د لویدیز د ستراتیژۍ منتقدان باید په دې غور وکړي چې که امریکا ناکامه شي نو ماته به ډیر بد عواقب ولري. هغه وویل اصلي اندېښنه د پاکستان له درکه ده چې هم یې نفوس تر افغانستان 15 برابره زیات دی او هم اتومي وسله لري او له بلې خوا د خپلو طالبانو له خطر سره مخامخ دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا خاص استازی هم وایي هغه کسان چې فکر کوي عاقلانه ده چې له افغانستان ځواکونه وباسو په حقیقت کې ټولې لاسته راوړنې له منځه وړي. د کورنۍ امنیت او پخلاینې په چارو کې د ولسمشر کرزي سلاکار محمد محسن ستانکزی وایي له افغانستان د لویدیځو ځواکونو د وتلو بیه به په افغانستان کې به د هغوی تر اوسني حضور زیاتوي. هغه هم دا راز وویل د قواو تر وخت مخکې او په بیړه وطنه به همغسې تیر وطنه وي چې امریکا په 1990 لسیزه کې له افغانستانه د شوروي قواو له وتلو وروسته وکړه او د قدرت د خلا په نتیجه کې اسامه بن لادن او نورو ډلو ته موقع په لاس ورغله چې په افغانستان او د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې پښې ټینګې کړي. د اتلانتیک شورا د تحقیقاتي انسټیټیوټ سلاکار هارلان اولمان وای کلویدیزوال له افغانستان ژر ووزي حالات به یو مخ ګډوډ شي او داسې ناورین به رامنځته شي چې اټکلې ګرانه دی.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د امریکا حکومت اوس سپری کړکړي چې په باګرام کې د شته افغان بندیانو دوسیه له سره وڅېړي او هغوی ته د دفاع حق ورکړي. په افغانستان کې د بشر د حقوقو ځینو سازمانونو د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې دا هر څه باید د افغانستان د قوانینو پر رڼا کې ترسره شي. په کابل کې زموږ همکار د موضوع په اړه د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک سازمان له مشر لال ګل سره په دې اړه مرکه کړې چې ستاسو په امر تر اړو
د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر خاغله لال ګل د امریکا حکومت اوس وس پریکړه کړې ده چې د بګرام په زندان کې د ساتل شو بندیانو دوسی له سره وسیړي. په دې ارتباط باندې تاسو خپل خبرګون وایي چې تاسو دغه اقدام په څه ډول ارزوي؟
څنګه په ان باندې د افغانستان د بشري حقوقو رسمي دریس شیدې دغه یو عمل چې هغه مثبت اړخونه ولري منګې په خسر غوته ګورو او دا یو ښه اقدام دی کچېری دی امریکا حکومت د زړه د اخلاص نه دغه کار وکړي. تر اوسه پورې چې موږ معلومات لرو دغه بورډ چې د باګرام د بندیانو د دوسیو د بیا څېړلو د بورډ په نوم باندې یاد شوی دی او د غیر رسمي راپورونو له مخې چې موږ کوم معلومات ترلاسه کړي دي دغه بورډ تر اوسه پورې رسمي د امریکا د حکومت د خوانه نه دی اعلان شوی.
مننه لال ګل صاحب. رابو شو یو بل موضوع ته، تاسو سازمان دغه اقدام تر کومه حده پورې یو مناسب اقدام بولي او آیا دا به وکړي شي چې د شتو بندیانو ستونزې هواري کړي؟
د اقدام ته مخ کې مو ویل چې منګه کچته واکین د اقدام دوی وکړي او رسمي اعلان کړي د ته منګ په خسترګه باندې ګورو. هو تر کومه ده پوری چې منګه د باګرام د بندیانو سره د افغانستان د بشري حقوقو نهاد کار کوي. منګ د شلو نه تر 25 بندیانو قضیه امریکا ته وړي دي او الته د ملګرو نهادونو حقوقي نهادونو په سلسله باندې منګ د دوی د اقامې د دعوی کړی دی د امریکایي محاکمو کې، او دغه موضوعات مونږه تر کافي حده پورې څېړلې دي. خو آیا کله چې په باګرام کې دغه سی یو پوځي کمیسون د بیا څېړلو د دوسیو لپاره تعین کیږي، چې آیا دا به د افغانستان د قوانینو په ټکر کې وي که نه، آیا دا به د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم استقلالیت د سوال لاندې راولي او که نه، نو ښه به دا وي که چېرته د افغانستان د قضایي او عدلي سیستم سره دوی دغه کمیسون یا دغه ځانګړی هیئت دوی سره په ګډه باندې کار وکړي، تر څو پورې دې ته یو حقوقي مشروعیت او د یو آزاد هیواد او یا د یو آزاد عدلي او قضایي سیستم هغه استقلالیت د سوال لاندې رانولي.
تاسو چې کوم مورد ته اشاره وکړه، تقریبا د افغانستان د عدلي وزارت هم دغه اندېښنه ښودلې ده او په ضمن کې دا ټینګار کړی ده چې دا بیا څېړنه چې د بندیانو د دوسیو بیا څېړنه کېږي، دا باید د افغانستان او د نړیوالو قوانینو په رڼا کې وشي. که چېرته ستاسو په نظر کې دغه اصل ته پام ونه شي، نو دغه بیا څېړنه به د دې نتایج به په څه ډول وي؟
موږ په نظر باندې موږ ګورو چې په افغانستان کې تر اوسه پورې د امریکایي قواوو د خوانه چې کوم په غیر قانوني توګه باندې کوم افغانان نیول شوي دي او په غیر قانوني توګه په باګرام او یا د هیواد په نورو سیمو کې دوی ساتل شوي تر اوسه پورې، او دوی د ټولو حقونو نه چې هغه د افغانستان د قوانینو په رڼا کې او هم د نړیوال بشري حقوقو د قوانینو په رڼا کې ټول تر پښو لاندې شوي دي او د دې نه دوی برخوردار نه وو، په دغه اړه باندې د وزارت عدلي اندېښنه مونږ پر ځای باندې ځکه بولو چې د امریکا حکومت یا یو پردي وګړي ته هیڅ دا حق حاصل نه دی چې د یو ملک کې دننه چې هلته عدلي او قضایي سیستم موجود وي د خودسرانه نیونې وکړي، او داسې خلک پرته له محکمې نه او پرته د عدالت د لاسرسي نه تر مودو مودو پورې بې سرنوشته وساتي. په دې اړوند باندې مونږ مخکې هم نیوکې کړي چې دغه عمل د امریکایانو د ټولو بشري حقونو پر خلاف یو عمل دی، او د دوی دغه ټول بند نیونه چې دا غیر قانوني ده او بیا دوی په ساتنه غیر قانوني ده.
کدا د بندیانو د دوسیو د بیا سیړنې موضوع یوې خواته پریښودل شي، تاسو په خپل په بګرام کې او د هیواد په هغو زندانونو کې چې تقریبا د بهرنیو لخوا اداره کیږي، د افغان بندیانو حالت تاسو څه ډول ارزوئ؟ دوی په کوم ډول شرایطو کې دي ساتل کیږي؟
تر کوم حد پورې چې د دغه زندانونو نه افغاني زندانیان را پریښودل شوي دي او د هغې سره موږ مرکې کړي دي، دوی د دې د امریکا د زندانونو د ساتونکو او یا د دې د څېړونکو په هکله باندې ډېر زیات شکایتونه او ګیلې درلودې، حتی تر دې پورې چې هلته په زندانونو کې د تحقیق په وخت باندې دوی توهین او تحقیر شوي دي، د دې مذهبي او کلتوري حقونه تر پښو لاندې شوي دي، او حتی دومره اذیت شوي دي چې د مرګ تر حده پورې خبره رسېدلې ده. نو دا ټول هغه څه دي چې د دوی د رویې او د دوی د بشري حقونو ټول تر پښو لاندې کړي دي، او حتی مطلق اکثریت بندیان چې د هغې نه راخلاص شوي دي هغه په مختلفو مرضونو باندې اخته شوي چې په دې کې رواني مرضونه تر ټولو زیات دي.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک سازمان مشر لال ګلو چې ازادي راډیو خبري هلته په باګرام کې د بندو زندانیانو لپاره د یو شمیر حقونو د ورکولو پر موضوع معلومات ورکول.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوې ده چې د سومبلې د میاشتې په دیرشمه نیټه چې د سپتمبر له 28 سره سمون خوري په افغانستان کې د سولې نړیواله ورځ ولمانځل شي. ملګرو ملتونو د سولې د ورځې په مناسبت یو ځل بیا په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې د سولې په ورځ دی ډزبندي مراد کړي او جګړې دینې نه کوي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د مجاهد جواد رپورټ ته.
ملګرو ملتونو د سولې د نړیوال ورځې په مناسبت یو ځل بیا په جګړې کې له ټولو ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې په دغه ورځ د اوربند عملي کړي او جګړې دې نه کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یوې ویاندې ډاکټر نیلاب مبارز دغه غوښتنه د دوشنبې په ورځ په داسې حال کې وکړه چې د سولې نړیوال ورځې ته تقریبا یوه اونۍ پاتې ده.
تاسو د سولې دپاره څه کوئ؟ مونږ یو ځل بیا د سولې دپاره و ټولو اړخونو ته دا غږ کوو چې حد اقل د سولې د ورځې په مناسبت چې د کوچني اختر سره سمون خوري اور بند کړي او دا ثبوت کړي چې هغوی دی افغانستان د خلکو غږ اوریدلی دی. افغانان د تاسو نه سوله غواړي.
د سولې د نړیوال ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مدني ټولنو او رسنیو لري د میاشتو راهیسې هڅې پیل شوې دي چې په وروستیو درې اونیو کې زور موندلی. ټاکل شوی ده چې د سولې نړیوال ورځ په افغانستان کې د وږي یا سنبلې د میاشتې په 1 نیټه چې د سپتمبر له 1 نیټې سره سمون خوري او ښایي دا د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي ولمانځل شي. په کابل کې د یوې برطانوي خیریه موسسې اکسفام انټرنیشنل مشر شاه ایلټن په دغې خبرې غونډه کې وویل چې سوله د افغانستان لپاره ډېره ضروري ده او له سولې پرته حتی نړیوالې ادارې هم نشي کولای چې د افغانستان یو شمېر زیاتو سیمو ته خپلې مرستې ورسوي.
د یون اند انټرنیشنل انجیوز کانټ اکسس کلوز ټو هاف د کنټری.
د وی ملګری ملتونه او نور نړیوال خیریه موسسې تقریبا د هیواد نیمایي برخو ته لاسرسی نه لري. یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې د انجوګانو په وړاندې 15 پیښې شوې چې پکې 10 د مړینې او 29 د اختطاف پیښې هم شامل دي. دا د معنی لري چې ضروري مرستې اړینو خلکو ته نه رسیږي، نو ځکه افغانان په بې صبرۍ سره سوله غواړي څو خپل هیواد جوړ کړي او له غربت څخه بچ شي. پوځي لاره د حل لاره نه ده. د سبا د خبرندوی ټولنې یو ناظم عبدالمقیم عبدالرحیمزی وویل چې دوی به د کوچني اختر په دریم ورځ مسپخین 2 بجې د کابل په نادرخان غونډۍ کې د سولې نړیواله ورځ د یو ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځي چې پکې به کانسرټونه د کوترو آزادول او یو شمېر نور په زړه پورې پروګرامونه ځای ولري. په هر صورت خلک د سولې د نړیواله ورځې په هر کلي کې هیله څرګندوي چې دا ځل به دغه ورځ د کوچني اختر له یوې ورځې و درې ورځو او بیا اونیو میاشتو او کلونو ته اوږده شي او د افغانانو کوچنیانو او مېرمنو ویر او ژړاګانې به په مسکا او خندا باندې بدل شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د کانو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د کانونو کشف او تثبیت لپاره سلګونه میلیونه ډالر پانګه اچولو ته اړتیا ده. د کانو وزیر د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې په دې هیواد کې ډېر او بیلابیل کانونه شته، خود موندلو او خصوصي سکتور ته د سپارلو لپاره حکومت باید په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي. د کانو وزیر د غراس سرګند کړه چې لا هم د افغانستان په ځینې سیمو کې له کانونو څخه ناوړه او شخصي استفاده کیږي او د مخنیوي لپاره لازمي هڅې نه دي شوي. په دې اړه پام وکړئ.
د افغانستان د کانونو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د کانونو موندلو او خصوصي سکتور ته د کانونو د سپارلو پروګرام ته 1500 میلیونه ډالرو ته اړتیا شته. د کانونو وزیر انجینیر ابراهیم عادل د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د لډیرو غوښتنو سره سره تر اوسه حکومت نوموړي وزارت ته دغه بودیجه نه ده ورکړې. انجینیر عادل سرګند کړه چې په تیرو څو کلونو کې د بودیجې د کموالي له امله دوی خپل ډیر پلانونه نه دي عملي کړي او کچېره د په خبره د کانونو په برخه کې حکومت لازمه پانګه واچوي، افغانستان به له څو کلونو وروسته بهرنۍ مرستو ته د اوس په سیر اړ نه وي.
اگر ما این سرمایه گذاری بکنیم تضمین میکنیم تا 10 سال آینده افغانستان
که چیری موږ دا پانګه واچو زه ضمانت کوم چې افغانستان به تر راتلونکو لسو کلونو پورې د بهرنیانو له احتیاج خلاص وي. کومې پروژې چې ما یاد کړې هر کال افغانستان ته 1.5 میلیارد ډالر ګټه رسوي. په دې صورت کې به موږ د عادي بودیجې په برخه کې چاتاړ نه یو.
د قانونو وزیر وویل په تیرو دریو کلونو کې نوموړي وزارت یو شمېر مهم قانونه خصوصي سکتور ته سپارلي چې د لوګر مس عینک او په شمال کې د سمنټو او نفتو او ګازو سو قانونه مهمې بیلګې دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د قانونو په وزیر انتقادونه وکړل چې لازینو خصوصي کمپنیو سره د قانونو درایستلو تړونونه شفاف نه دي. خو د قانونو وزیر وویل چې له خصوصي کمپنیو سره د وزارت له خوا شوی قراردادونه په نړیواله سطح مهم او شفاف بلل شوی دي. خو د کانو وزیر اندېښنه وښوده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لا هم قیمتي ډبرې بهرنیو هیوادونو په خاص ډول پاکستان ته قاچاق کیږي او په ځینو سیمو کې لا هم زورواکي په پراخه سطح له کانونو څخه ناوړه او شخصي ګټه پورته کوي.
په
خوشینۍ سره د هیواد په نارامه سیمو کې زورواکي لا هم له کانونو څخه ناوړه ګټه اخلي. له اوس نه 3 کاله مخکې زموږ نفت، ګاز، د ډبرو سکاره او نور کانونه ټول د زورواکو په لاس کې و، خو ځینې خوندي شوي دي.
د قانونو وزیر دا ومنله چې د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې یورانیم چې په اټومي وسلو کې کارول کیږي شته، خو هغه اوازې رد کړې چې ګوندې یورانیم ایستل کیږي. د وویل چې د یورانیمو ایستل ډیر خطرناک کار دی. انجینر ابراهیم عادل څرګنده کړه چې له ټولو ستونزو سره سره دوی وتوانېدل چې د لوګر د مسعینک د کان را ایستل یوې چینایي کمپنۍ ته ورکړي، او د حاجیګک د اوسپنې د را ایستلو کار هم نهایي او داوطلبۍ ته وړاندې شوی دی. د قانون وزیر وویل چې د لوګر د مسعینک او د بامیانو د حاجیګک له قانونو څخه به هر کال افغانستان ته کابو یو میلیارد ډالر ګټه ورسیږي، او څه باندې سل میلیونه ډالر به افغانستان د سمنټو او په شمال کې د نفتو او ګازو له قانونو څخه هم ترلاسه کړي.
څلور نیم بجې شوې. له فرشتې جلال سي څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکوي چې په تیرو دو میاشتو کې لږ تر لږه دېرش تنه د کولرا په ناروغۍ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې مړه شوي دي. افغانستان کې د لږ تر لږه دوه څلوېښتو مدني ټولنو په نوښت کوچنیانو نن د سولې لپاره د انځورګرۍ او لیکنې په یو پروګرام کې برخه واخیسته. او په کندهار کې د کاناډا د پی آر چی لخوا د مرستې د موادو د ویش لړۍ پیل شوه. له پاکستان را رسیدلي رپورټونه وایي نن سهار وختي په شمالي وزیرستان د مشکوکې امریکایي بی پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي او اته نور زخمیان دي. داسې څرګندېږي چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د خبرو یو نوی کسټ خپور کړی. د کسټ اصلیت لا تر اوسه نه دی تثبیت شوی، او دا پیغام د امریکا خلکو ته خطاب تر نامه لاندې د القاعده شبکې پر ویبسایټ خپور شوی. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازی جورج میچل وایي هیله مند دی چې په څو راتلونکو ورځو کې د اسرایلو له مشرانو سره د خبرو پر مهال داسې یو توافق ته ورسیږي چې له مخې باید د اسرایلو میرځایونه بند سي. رپورټونه وایي چې له بند څخه د عراقي ژورنالیست منتظر الزیدی خوشی کېدل وځنډول سول. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما سلاکاران نن د تبتیانو له مذهبي او سیاسي رهبر دالای لاما سره ګوري. او د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز وایي روسیه د ټانکونو او الوتکو ضد مزایلو په شمول د روسي سخت نور وسلو د اخیستلو لپاره د وینزویلا سره د 2.2 میلیارد ډالر مرستې موافقه کړې ده.
دا ازادي راډیو ده. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر وایي چې په خیبر دره کې فرد لشکری اسلام د ډلې مشر منګلباغ سرنوش به هم د بیت الله محسود په شان وي. رحمان ملک وایي په سواد در کې د طالبانو مشر ملا فضل الله هم محاصره دی او ډیر ضربه ونیول شي. د پاکستان د وروستیو حالاتو په اړه د ازادي راډیو خبریال په خبره رپورت لري.
د پاکستان د فوز لخوا د دوشنبه په مازیګر خبره شوې یو اعلامیه په تیرو سلیرشتو ساتونو کې د سوات او ملکند په بیلابیلو برخو کې د 15 مخالف وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. په وژلو شو کسانو کې د ځایي طالبانو دوه مهم قماندانان مقبول او شوکت هم شامل دي. په اعلامیه کې د پاکستان د فوز د یو سرتیری د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوې ده. هملته په سوات کې د دوشنبه په ورځ د ځایي قومي لخکر په مرسته یو سلو مخالف وسلوال ژوندي د فوز لاسو ته ورغلی دي. چارواکي وایي دا کسان په پیو چار سیمه کې نیول شوی دي. د نیولو شو کسانو څخه یو شمېر رسنیو ته وښودل شول چې په منځ کې شپږ د کم عمر ځوانان هم چې د سوات طالبانو هغوی د ځانمرګو بریدونو لپاره روزلی وو. د طالبانو یو بل مهم مشر مولانا صفی الله هم د نیولو شو کسانو له جملې څخه دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي په سوات کې ملا فضل الله د دوی د ځواکونو لخوا محاصره دی، او په خیبر کې منګلباغ ته دوی ګوت څنډنه کوي چې انجام به د بیت الله مسعود په سیر وي. رحمان ملک زیاتوي
اور ایک آدمی رہ گیا فضل اللہ از ناو ایرلیونٹ
که یو نیم کس پاتې هم وی لکه ملا فضل الله نو باید وایم چې هغه اوس مهم سړی نه دی. هغه اوس رامات شوی نو هغه به هم د نورو په څیر ونیول شي. موږ د یو کس د نیولو لپاره 200 کسان نه شو وژلی. تاسې لږ د صبر نه کار واخلئ چې نور نیول شوی دی به هم ونیول شي. رحمان ملک دا هم وایي چې د پاکستان د قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان نه اوس د القاعده مشران او سرتیری د تختیدو په حال کې دي. دی وایي په سیمه کې د پاکستان د فوز د پرله پسې عملیاتو نه پس اوس هغوی د افغانستان نورستان ولایت ته اوړي او له هغه ځایه یمن او سومالیا ته ځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر همداراز وایي چې د دوی په قبایلي سیمو کې د القاعده او طالبانو نوو سرتیرو ته د القاعده مصری، یمنی او سوډانی مشران روزنه ورکوي، خو اوس د پاکستان قبایلی سیمې د القاعده او طالبانو د پاره نخوندی سیمې ګرځېدلې دي.
د پاکستان د روسیو امنیتی پیښو حال موریدل. بلخوا د پاکستان پخوانی جمهور جنرال پرویز متقاعد جنرال پرویز مشرف د امریکا په متحده ایالاتو د سپتمبر د 11مې د حمله په څیر د نورو سترو حملو د احتمال خبره کړې ده او له داسې تهدیدونو یې د پاکستان د ساتلو غږ کړی دی. متقاعد جنرال په خپل وروستۍ تلویزیوني مرکه کې د پاکستان د اټومي پروګرام د مصنوعیت په اړه ډاډ څرګند کړی. د افغانستان پر امنیتي حالاتو هم خبرې کړې دي چې له کوټې د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې اورو.
پرویز مشرف د تیر جمعې په ماښام د پاکستان په یو شخصي ټلویزیون ای آر وای کې له لندن په مستقیمه توګه میلمه وو. مشرف په قبایلي سیمو کې د بهرنیو تروریستانو د شتون په تایید سره وویل که دغه تروریستان ونه ځپل سي نو پر امریکا باندې د 11 سپتمبر په ډول د یوې بلې حملې خطر هم ترې احساسېدای سي.
یہ مجھے معلوم ہے کہ القاعدہ کے لوگ ہیں ہمارے پہاڑوں میں ہیں جو سچ ہے وہ بول
دا ماته څرګنده د چزموش په غرونو کې د القاعده خلق ستا چې رښتا وی څوک باید پټ نه کړي. هغه حال تستا او مش خبر یو چې دوی له هغه ځای په پاکستان او له پاکستانه د باندې د تروریستي حملو پلانونه جوړوي، نو د دې امکان ستا چې هغه دی یو بل ستره تروریستي حمله تر سره کړي. خو موږ یعنی پاکستان او زموش پوځ باید بشپړه هڅه وکړي چې د القاعده ډلې خلک له پاکستان وباسي چې له دا ډول خطرونو څخه پاکستان هم وژغورل شي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو او بهرنیو تروریستانو نفوس ته په پام سره داسې اندېښنې رامنځته شوې چې کېدای سي د پاکستان اټومي ځواک له خطر سره مخامخ سي. پرویز مشرف دې ته په پام سره دا خبره رد کړه چې ګواکې تروریستان دې د پاکستان اټومي اساسو ته ځان ورسوي.
یې بالکل غلط خیال ہیں اور غلط باتیں ہیں. یہ پاکستان کے ایٹمی میں
نہ دا بیخن آسام فکر او ناسام خبر دی. د پاکستان اٹومی زیر میں لہار پلاو خوندی دی او دا غوی خوندی توب زمج د پوز پلاس کی دی. د خدای فضل دی مج دیر قوی پوز جوړ کړی دی. هغه یې په خوندی کولو شپو هیږي. ز فکر کوم دا خبر هسه پر پاکستان باندې تور لګول دی او دا به هیڅ کله ونسی چې زمج اٹومی زیر میں دی د تروریستانو لاس تور سی
ہاتھ میں ہمارے یہ اساسے چلے جائیں.
پرویز مشرف په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ورستوی فعالیتونو ته په پام سره چې افغان او ناټو ځواکونو په وړاندې وسلوال مقاومت زور اخیستی د افغانستان د راتلونکي په اړه په نظر ورکولو سره وویل
افغانستان میں طالبان کا زور ہے وہاں ان کو ہرانے
افغانستان کے طالبان پزور کی دی اغوی ته د ماته ور کول ل پار په وجد واکونه ک امریکای په ځنوی ک افغان ملی اردووی او ک د ناټو واکونه باید زیات سی. دم غړی ته حالت موجود په ځنه کم دی او حالت د قوا او زیاتول ضروری دی. مشبل خپل لوري په قبایلی سیمو کې د دغه وسلوالو په ضد مبارزه کوي چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلوالو طالبان تروریستي شبکه لمنځه یوړل سی. پاکستان تل تور لګوي چې په افغانستان کې موجود د هند کنسولګری هلته د پاکستان په ضد فعالیتونه کوي او له هماغه ځایه په غیر مستقیم ډول په پاکستان کې لاسوهنه کوي. پرویز مشرف هم پر افغانستان تور ولګاوه چې هلته یې ملتپالو بلوڅو ته پناه ورکړې ده او هغوی له هغه ځایه د بلوچستان د ازادۍ په نامه په کوټه او نورو بلوڅ میشتو سیمو کې د وسلوال مقاومت قومانده پر غاړه اخیستې.
انڈیا کی دو کونسلیٹس جو ہیں جلال آباد اور کندہار میں
پا کندہار او جلال آباد کی چھ دا ہند کونسل گری دی دا ہوئی کار ہم دا دی چھ پا پاکستان کی لاس وہانا وکڑی. مش خبر یو دوی دا بلوچستان پا تاو ترخوالی کی لاس لری او حال تا پا کابل کی چھ دا پاکستان ترورستان ناس دی افغانستان ور تا پناہ ور کڑی دا ہاگو بلوچ و ترورستان تا روزن ور کوی وصلہ ور کوی او پا بلوچستان کی وصلوال مقاومت تا راست وی
بلوچستان کے اندر بھیجے جاتے ہیں.
پرویز مشرف دا ملت پالو بلوچ او حکومت ترمنز دا مخالفتونو او شخڑو پاڑا پا نظر ور کولو رول هو دا سمه د چپ بلوچستانو کې له اسلام آباد څخه د ناهیلۍ او محرومۍ احساس موجود دی او دوی ته باید خپل حقوق ورکړل سي. خو که څوک د پاکستان تجزیه کېدل غواړي د هغوی مخه باید ونیول سي.
اگر کوئی جگہ کچھ لوگ ایسے یا کچھ عناصر
که په کوم ځای کې یو څه خلک یا یوه ډله وي چې وایي موږ له پاکستان سره نه اوسېږو او جلا کېدل غواړو، نو آیا هغوی ته بورغاړې وځو؟ د هغوی په ضد خو باید جګړه وسي او ماتې ورکړل سي. هېڅ چاته دا حق نشته چې ووایي موږ پاکستان نه منو. که دوی پاکستان نه مني نو لاړ دې سي له هېواده د باندې دې واوسېږي. له داسې خلکو سره خو باید نرمي ونه سي. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف وایي په پاکستان کې که د هر ایالت خلکو ته ایالتي او اقتصادي خپلواکي ورکړل سي چې هغوی وکولای سي په خپله خوښه خپلې پرېکړې وکړي، دا بعد او د پاکستان د اساسي قانون ضد خبره نه ده. مشرف د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګواکې د خپل واکمنۍ پر مهال هر کار د امریکا په خوښه کاوه داسې وویل.
یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو مجھے جانتے نہیں ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں
دا خبر ہے کہ خلق کوی چ ما نہ پیژنی او پلو لاس پر ما تور لگوی زد ہی چا سڑای نیم او نو وم ہی تو کم پ ما د خپل خوش کار نسی کولای زت هر څوڑان د پاکستان گټ پ پام کی نسم او نیول می دی او ډیر ظلم د امریکا د غشتونو په خلاف پریکړه کړی دا نو دا به ځای خبر د چبا کی زد امریکا سڑایم زد پاکستان سڑایم او د پاکستان بو سیژم
پاکستانی کا آدمی رہوں گا
د یادونه ورته چې د پاکستان د پوز په خوانی لوی درستیز او په خوانی ولسمشر پرویز مشرف په دغه شپو کې د برېټانیا په لندن ښار کې اوسېږي او د هغه په وینا په برېټانیا او امریکا کې د پاکستان په اړه خلکو ته معلوماتي ویناوې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ننګرهار د پوندون استادان شکایت کوي چې د هستوګنې د مناسبو ځینو د نشوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه رپورټ لرو او له دې رپورټ وروسته تاسو ونیس پروګرام زما سیمه زما مینه هم اوریدلی شئ.
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهیالی عزت الله ساغر وایي په پوهنتون کې دننه او یا ورته نږدې د هستوګنې د کورونو نشتون اندیښمن کړی دی.
ډېر مشکلات په دې دي چې د استادانو د کورونو غم باید وشي. استادان ته خو هېڅ توجه نشته. هغه پخواني استادان چې هغه دلته مخکې نه پاتې شوي دي هغوی کورونه نیولي دي، هغوی ته کورونه ورکړي دي، هغوی ځان سره نور کسان هم دلته اچولي دي او دا نوي کسان چې دي، نوي استادان چې دي، نو ډېرو ستونزو سره مخ دي. موږ ته نه د کور پروګرام دلته شته دی. کور خو لا څه کوي چې په اتاقونو کې چې اوسېږو هغه اتاقونه هم موږ پکې 15 کسان اوس اوسېږو، حال دا چې ماسینین باید 15 نه وي. نو ستونزې ډېرې دي، ډېر مشکلات دي.
د ننګرهار پوهنتون یو بل ځوان استاد پوهیالی شمس الرحمن عادل وایي
زیاتره استادان چې دغه په لورو پرتو سیمو کې اوسېږي، مطلب مختلف ولسوالیو کې، ولایتو کې او پېښور نه راځي، او تاسو ته ښه پته ده چې په اوس وخت کې حالت ډېر زیات خراب دی، مطلب د ښار نه بهر حالت خراب دی. او څنګه چې موږ د دولت مامورینو موږ دولت نه همدا غوښتنه کوو چې موږ ته باید کورونه راکړي.
د ننګرهار پوهنتون د انګلیسي ادبیاتو استاد پوهیالی ضیاءالرحمن ضیا وایي د پوهنتون ادارې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولي.
یعنی دغه درې سوه درې نیم سوه څلور سوه استادانو کې ټول اویا استادان کورونه لري نو نه لري. زیات استادان د لرو ځایونو نه راځي، لکه فرض کړه د اګام نه راځي، چپلیار نه راځي، یا د کونړ نه راځي، یا د پېښور نه راځي. نو هغه پوهنتون کې هم داسې یو ځای نشته دی چې دوی ښه منظم ځای ولري او هلته واوسېږي.
د ننګرهار پوهنتون یو بل استاد ازمرک ویسا وایي نړیوال بانک او نورې بین المللي ټولنې پوهنتون ته د پراختیايي کارونو پروژې ورکوي، خو په پوهنتون کې د ظرفیت د ټیټوالي په وجه د دوی د کورونو غم نه کیږي. دی وایي
ډېر پروژې رالل او څه عملي شوي او څه حتی د عملي کولو په چل هم نه پوهېږي. دلته پروژې راځي ولې عملي کیږي نه، ځکه چې دوی لپاره که چېرته یو بلاک هم جوړ شي نو د نوو استادانو لپاره دا کافي اندازه باندې ده. زموږ د حکومت نه دا خواست او د وزارت تسهیتلي نه چې د پوهنتون استادانو لپاره یو فامیلي جوړه کړي، لنډه تر څو وکولی شي او خپل درسونه د خپل وخت باندې حاضر شي.
د استادانو او محصلینو په چارو کې د ننګرهار پوهنتون مرستیال پوهنمل شاد محمد همدرد وای د ستونزې ته پام کړی دی. دی وړاندې وای
موږ په دې باندې ډیر خپویو او موږ خپل حالې ځلې شروع کړې دي. موږ دلته یو منطقه سروې کړې ده چې آیت نظر مې ورکړې دی، والي سم تایید کړې ده، هغه هم ته منظوري د فرضي سلام مقامات چې البته وزارت او ریاست جمهوریت هغه ته پیشنهاد کړې ده. ان شاء الله ان قریب دغه پیشنهاد شي او ان شاء الله دا ستونزه به حل شي.
د دې څه وی چې واته کاله وته نړیوال بانک هم ډیر اعلانونه کړي چې موږ سره د لوړو زده کړو د پراختیا لپاره پیسې شته. وزارت تحصیلات علیم کوي وی چې د پوهنتون په اداره کې دومره امکانات نشته چې دغسې پروژې تطبیق کړي.
نه بالکل دا خبره سره موافق نه یو. پوهنتون اداره خو باکفایته اداره ده او کولی چې هر قسم پروژې تطبیق کړي. که دغه ځای چې کله دغه شو نو موږ په دې باندې تاسو بفوره اطمینان درکو چې دا کار ان شاء الله د اسلام مقامات ته خلاص شو. موږ به د جهاني مؤسساتو په کومک باندې دغه یو ښایسته ښارګوټی د استادانو لپاره جوړ کړو.
د ننګرهار پوهنتون د استادانو په مینه کې ایله اویا تنو ته کورونه رسېدلي، خو د پوهنتون پاتې سنه څه درې سوه تنه استادان د کورونو د کموالي په وجه له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفا د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان راجستر کړئ www.rferl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي web
pashto@rferl.org.
د روان خبرونه ریپورتونه او مطالب هم دومره او اوس هم تاسو پام را اړوونیس پروگرام زما سیما زما مینه اوریدو ته.
زما سیما زما مینه وړاندې کوونکې صالحه اساغزی خالقی.
قدرمنو اوریدونکو د زلز مسیمه زما مینه پروګرام کې د پکتیکا غرنی ښکلی او په ځنګلونو پوښلي لری پروت سرحدي ولایت ورسو او د سیګانا په نوم د یو لوی او لرغونی کلی په حقله راټول شوي معلومات درکو چې د دغه کلی یو کامی مشر زمونږ له سیمه ایز خبریال سره شریک کړی دی. د سیګانا لوی کله د شرنې جنوب لویدیز لورته پروت دی او له دې ښار څخه شاوخوا 50 کیلومتره واټن لري. د سیګانا سیمه د خیرکوټ د ولسوالۍ یو له پراخو او ښکلو درو څخه ګڼل کیږي چې ګڼ او شنه باغونه په خپل لمن کې رانغاړي. د دې کلي شمال لورته شنې ښکلې غونډې پرتې دي او جنوب ته یې د خیرکوټ، ختیځ ته یې د بادخیلو او لویدیځ ته یې د غزنی ولایت اړوند د ګیرو او مټاخان پراخي سیمې پرتې دي. د دې کلی اوسیدونکي له یو بل سره د ورورۍ، مینې او یووالي خوږې اړیکې لري او د میلمه پالنې دود هم پکې خورا غښتلی دی. د سیګانا په کلي کې لږ تر لږه 2500 کورنۍ اوسي چې شمېر یې شاوخوا 25000 تنو ته رسي او همداراز بل ځانګړنې دا ده چې په خپلو کې ډېر ښه اتحاد او اتفاق لري. له همدې امله په دې کلي کې بشپړ امنیت ټینګ ده او اوسیدونکي پرته له کومې ویرې او ډار څخه خپلې ورځنۍ چارې ترسره کوي. څه هم د سیګانا په پراخ کلی کې پراته غرونه او غونډې د طبي ځنګلونو څخه تشې شوې او د محلي د وسپیر ډاک بڼه پوره کړې. خو په دې سیمه کې د انګورو، مڼو او زردالو باغونه شته چې دغه لوی کلی ته ځانګړې ښکلا وربخلې ده. د سیګانا کلی پراخې او حاصلخیزې کرنیزې ځمکې لري خو د وخت حکومتونو د نه پاملرنې او د اوبخور د منظم سیستم د نشټوالي له امله زیاتره کرنی زمزکی په للمي مزکو بدل شوي او سیمه ایز بزګران کرکیلې ته زړه نه ښه کوي. د پکتیکا د ښکلي او سرحدي ولایت د خیرکوټ په ولسوالۍ کې د سیګانا په پراخ کلی کې ډیره مهمه او د پام وړ خبره ده چې د سیګانا کلمه له دري ژبې سره اړخ لګوي. خو د دې کلی ټول اوسیدونکي پښتو ژبې او په خټه سلیمان خیل دي. د سیګانا د لرغوني کلی د پوره پیژندنې لپاره د دې کلی د یو اوسیدونکي او کامی مشر حاجی متین خان سره کینو. حاجی متین خان د سیګانا د سیمې د تاریخي لرغونتوب په هکله خپل کیسه داسې بیانوي.
سیګانا یو له 100 کاله پخوانی تاریخ لري. یو له 100 کاله مخته په سیګانا او د سیګانی په سیمه باندې مغولو قرار لرول او مغول وسیدل. بیا له 450 کاله را په دی خو د مغولو له تګنه ورسته بیا مومند کوم په دی سیګانا او په دی سیمه باندې وسیدل. بیا له 450 کاله را په دی خو دلته سلیمان خیل میشته سی بده تر اوسه پورې سلیمان خیل کوم میشته.
د پکتیکا د لرغونی ولایت د سیګانا کلی د تاریخي پس منظر په اړه مو د دې کلی د اوسیدونکو څرګندونه واورید چې ویلې دغه کلی لږ تر لږه زر کلن تاریخ لري او په لومړي سر کې مغول پکې اوسېدل خو اوس د سلیمان خیلو کم پکې میشته. او لکه څنګه چې په پیل کې مو وویل د دې کلی ټول اوسیدونکي پښتانه دي او په پښتو ژبه غږیږي خو د کلی لونوم څخه داسې څرګندېږي چې دا به یوه دري ژبه سیمه وي. د سیګانا د کلی د وچی تسمی په اړه به واورو.
هغه سیګانا دا یو غر لري په نامه دی بایلا او په نامه دی کومال یادیږي. بیا د دوی غرو په منځ کې یو لګډ یو دره راوتلې ده. په دې دره کې درې کاریزونه راغلي دي. د همدغو دریو کاریزو په بنا باندې سیګانی نوم ورکړل شوی ده.
کله چې د پکتیکا ولایت یو لویو کلیو څخه ګڼل کیږي او د خیرکوټ ولسوالۍ په ډیره پراخې سیمه کې پروت ده، ځینې سپینګیري او مشران وایي د دې کلي اوسیدونکي چې په کام سلیمان خیل دي څو پیړۍ وړاندې په یوې کوچنۍ کلا کې اوسېدل او زیاتوي په دې سیمه کې یو مشهور متل دی چې وایي سیګانه د دوو ډلو ځای نه ده. موږ له کامی مشر حاجي متین خان څخه د دې متل د وضاحت په اړه پوښتلی دی. نوموړه په دې هکله هم په زړه پورې څرګندونې لري.
اصل خبره دا ده چې سیګانه د دوو جرګو جای نه و. سیګانه د دوو خبرو جای نه و. سیګانه ډېر لوی قوم ده، ډېر لوی کلی ده. سیګانه یو موټی، یو اتحاد، یو اتفاق و. له تاریخ نه په سیګانه کې به همیشه یوه خبره وه. په یوه خبرو به د سیګانه د خلکو امین و او هغه همدغه خبره وه چې سیګانه د دوو جرګو یا د دوو خبرو جای نه ده. هغه په اخره کې د وخت په تېرېدا سره دغه داسې شکل اختیار کړ چې سیګانه د دوو ډلو جای نه ده. اما سیګانه د دوو ډلو جای نه، ډلې وي، د دوو ډلو جای نه ده. د سیګانه یو کلی ده، یو قوم ده، یو کور و، یو اتفاق و، یو اتحاد و.
اوس چې د سیګانا د پراخ کلي د تاریخي پس منظر په اړه غږیږو او یو وخت غرونه په ځنګلونو پوښلي و، خو د محل یوازې سپیره غرونه تر سترګو کیږي. بلکې چې دلته تاریخي او لرغوني آثار هم شته چې دولتي مقامات په ځانګړې توګه د اطلاعات او کلتور وزارت د دغو آثارو د ساتلو په برخه کې حتی یو کوچنی ګام هم تر اوسه نه دی اخیستی. اول کې چې د سیمه د لرغونو او تاریخي آثارو له پلوه ډیره بډایه ده. سیمه ایز خلک دا هم وایي چې دوی د خپلو لرغونو آثارو د ساتلو په برخه کې ډیرې هڅې کوي او په خپل سیمه کې چاته د غیر قانوني او په خپل سرکیندونو اجازه نه ورکوي.
سیګانه ډیر لرغونی آثار لري. په سیګانه کې له 304 شپېته کلونه را په دې خوا باندې دلته آثار موجود دي، غونډۍ موجود دي. اوس پورې هغه له بده مرغه د دولت یا د کومو موسساتو له طرف نه نه کیندنه سوې ده او نه په دې اړوند باندې دولتي ادارو یا اطلاعات او کلتور وزارت کوم آیات را لېږلی ده. دې منطقه ده، دا منطقه ډیر پخوانی او زاړه آثار لري. د دې په بنا چې د شمال طرف ته په دادی بایلا په نامه باندې غونډۍ کې هم دغه د سیګانی خلکو د کور آبادولو لپاره څه کیندنې کولې چې هغه خپل تاداوونه واچوي او خپل چاردیوالي جوړه کړي. په هغه تاداوو کې یو څه آثار په نامو دي، یو غوري او یو بدنۍ پیشقاب، داسې یو آثار راوتلي وو تقریبا دا 4 کاله مخته کې سوه. نو بیا دغه وخت ولسوالۍ ته دا اطلاع رسېدلې وه. له ولسوالۍ نه هغه خلک راغلي وو، هغه شی ولیدي ولسوالۍ ته. بیا تر اوسه پورې دغه نه معلومات سوی ده او نه د اطلاعاتو او کلتور وزارت او ریاست په جریان کې لوېدلی دي. تر اوسه پورې دغه کوم معلومات سوی نه ده. دلته یو قوم قرار لري، دلته څوک دومره له خارج نه یا له نورو کلو منطقو نه نشي راتلی چې دوی دلته کیندنې وکړي. اما په سیګانه کې داسې خلک نشته چې هغه د خپله کیندنې وکړي. نو بنان موږ دولت ته اړتیا لرو، موږ اطلاعات او کلتور وزارت ته اړتیا لرو چې هغه راشي او هغه خپله پلټنې او کیندنې وکړي.
د پکتیکا ولایت په سیګانه کلی کې د لرغونو آثارو سربیره چې خلک په ساتنه کې هڅه کوي او هیله مند دي چې دولت د دغو لرغونو آثارو مسلکي کیندنې پیل کړي، ډېرې پراخې کرنیزې ځمکې او دښتې هم شته. خو د اوبو نشتوالی د دې سبب شوی چې خلک کرنې ته زړه ښه نه کړي. له دې امله د دې کلي د اوسیدونکو د اقتصادي ژوند سطح هم ډېره ټیټه ده. دا چې د سیګانه د کلی خلک څه ډول پیداوار لري او د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې څه ډول برابروي، ښاغلی متین خان وایي د دې کلی ډیری خلک په عربي او یا هم ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې په خوارۍ غریبۍ بوخت دي. ډیرو ترنو د دوستانو د سیګنا په کلی کې یو ډیر پزرپوري دود ده. هغه مهال چې دوی لونې پیغلې شي نو د خپلو لونو دپاره د رویبار پیدا کولو په لټه کې وي. د سیګنا په کلی کې د دې دود او نورو پزرپورو دودونو په اړه به د ازادي راډیو زما سیمه زما مینه په راتلونکي پروګرام کې د اورېدو وړ معلومات واورئ. تر بلې اونۍ مو په پاکه لاس پرو کا غواړئ چې خپل همدغه پروګرام ته لیکونه راولېږئ، نو د ایوې خبرتیا په اورېدو سره کولای شئ چې موږ ته لیکونه راولېږئ او همداراز خپلې د ټلیفون شمیرې په لیکونو کې مه هېروئ ترڅو موږ وکړای شو له تاسو سره مستقیم تماس ونیسو. دغه راز زما سیمه زما مینه پروګرام ګڼ شمېر اورېدونکو له موږ سره ټلیفوني اړیکې ټینګې کړي او هیله کړې چې له دوی سره تماس ونیسو. دغو دوستانو ته باید وویل شي چې د ټلیفون شمیرې او پیغامونه مو له موږ سره ثبت دي چې د وخت د رارسېدو سره به له تاسو سره ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو په دې هیله چې تاسو د خپلو سیمو په اړه هر اړخیز معلومات تیار له ځان سره ولرئ ترڅو موږ وکړای شو له تاسو څخه د معلوماتو اخیستو په مهال ستاسو د سیمې په اړه پوره معلومات ترلاسه کړو. تر بلې اونۍ خوشاله او سوکاله اوسئ.
زما سیمه زما مینه
دا ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژني.
د خپل کلی او سیمه د تاریخ، موقعیت او پیداوارو کې سره تا وکړي.
د خپل سیمه او کلی زیارتونه او ولیان را وپیژني.
ستاسو د سیمه خواړه څه شي دي؟
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري؟
او ستاسو مینه په څه مشهور ده؟
خپل مینه په خپل قلم او جبر وپیژني.
د ازادي رادیو به هغه څه چې تاسو لیکي و نور ته ور واوروي.
خپل سیمه خپل مینه تر بل هرچا خره او پیژني.
او زما سیمه زما مینه پروګرام به کټ مټ نور ته ور وپیژني.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی دبلا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا شان بد سرگنشی او کل شان بد سرگنشی
خندا بد تجنشی دا کوٹی ٹوٹی قومونا دب بیا سر پیونشی دب سنگ ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماتی او دے ظالم غرور بماتی قسمت بمون جاتی دعا گانے برا ٹولے گنڈے کے ہر پاچی حافلہ بشید امن گلوں کے روانہ افغانستان جب لال خوگا آزانا